دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، عدالت د کوک خیلونی وسی مشران په جوډیشل ریماند جیل ته استولې دي. ملګری ملتونه وایي باوري معلومات لري چې په برمل کې د پاکستان په هوایي برید کې ولسی وګړي وژل شوي دي او په ایران کې بل افغان وګړي د قتل په تور اعدام شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر د کوکخیل کمیټي قانوني ډلې ویل دي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسی مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغاجان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولې دي. د کوکخیل قانوني ډلې یو غړی او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد اپریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې د ترګریز د عدالت د ججانو د رخصتۍ له امله ملک نصیر او ملک سید اغاجان د ډسمبر پر 26 د پېښور های کورټ د اډیشنل سیشن جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شول.
اتور لسرزه جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چې نو په دغه دوران کې ولر پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاويږي ان شاء الله په دې کیس کې. او لا فلحال نور تفصیل نه ده معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کیو کنه.
فرهاد اپریدی زیاته کړ چې ملک نصیر او ملک سید اغاجان د اکتوبر پر 9 پر یګی للمه کې د پښتنو قومي جرګې د تیاری پر مهال د ترهګری او قتل په تور جوړه شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل سول. بلخوا د کوکخیلو قومي کمیټې مشر حجی برکت اپریدی وایي چې پر یګی للمه کې د پولیسو په ډزو د دوی څلور کسانو وژل سول، خو د پولیس خلاف د کاروایی پر ځای د ولسی مشرانو خلاف مقدمه در شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اوس هم هر ورځ علامتي احتجاج کوي، خو د سبانۍ مشورتي غونډې وروسته به د مستقبل احتجاج لپاره تیاری نیسي. د خیبر ضلع پولیسو د ډسمبر پر 24 د جمرود له شاکت لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغاجان کوکخیل گرفتار کړل او پېښور ته یوړل. په هغه ورځ ناوخته ملک عبدالظاهر خوش کړ سو، خو دا نور مشران لا هم بندیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ډسمبر پر 24 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. یوناما پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې لیکلي دي چې نړیوال قانون نظامي ځواکونه مکلفوي چې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اړین احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او په عملیاتو کې د ولسي وګړو او جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي. بیان زیاتوي چې د احتساب د باوري کولو د دا ډول پیښو د بیا تکرار د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د ساتلو لپاره تحقیقات ته اړتیا ده. بلخو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لږ تر لږه 40 ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپه دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې ماشومان باید هیڅکله په نقشه نه کړل شي. تر دې وړاندې طالبان مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان په بریدونو کې 150 تنه وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ژوبل کې د ځای وګړو تر څنګ یې ګڼ شمېر وزستاني کډوال دي. بلخوا پرون اسلام آباد وویل چې دغه عملیات یې په هغو سرحدي سیمو کې کړي دي چې ورڅخه پاکستانیانو ته د ترهګري ګواښ موجود و. د خیبر پښتونخوا سندکاران وایي چې دغه صوبیه سلګونه سنتونه د حکومت د بیغوري او نور وجوهاتو له امله بند شوي دي. د سندکاران په وینا نامني د بجلی او ګیس نرخونو د زیاتوالي او د زیات مالیو له امله سنتونو پیداوار کم کړی او یا پر مخ بند شوي دي. د ګدون امازې او سندګار زاهد شنواری پرون مشال لړی تویل چې لتیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرنې له امله له 1500 زیات کارخانو کې 70 سلنه بند شوي دي. سندکاران وایي چې سبای حکومت دی د پنجاب او سند صوبو غوندې د خیبر پښتونخوا سنتونو او کارخانو ته هم اسانتیاوي او اقتصادي مرات ورکړي. بلخو د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي د سنتونو بجلی ارزانه کړي او کارخانه دارو ته د مرات ورکو لپاره اقدامات وکړي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پر روان 2024 کال کې په ایران کې د اعدام سوو افغانانو شمیر 170 ته ورسېدی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې ویل چې د سیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون دوه بندیان اعدام شول. پراپور کول سوی دی چې د کاتب سیدنیان په نوم افغان وګړي د قصدي قتل په تور اعدام سوی دی. د بشر حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلول چې په ایران کې د تورنو کسان د قضیو د سیړل بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نسی کولای چې مدافع وکیل ولري. اور سی خبردار چې د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د دنوي کلونو په مرمرسو د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر لمخې په نوې ډلې کې د هند طبي علوم انسټیټیوټ په یو بیان کې ویل دي چې سنگ ناڅاپه پر ماشام به هوښ شو او رښتون ته یوړ سو ورسته د شپې پر 9 بجې یو 50 بالا مرس اعلان شو. منموهن سنگ له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د دوو پرلپسې دورو لپاره د هند وزیر اعظم وو. نوموړی په هغه هیواد کې د مهم اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده. د هند اوسنی وزیر اعظم نریندرا مودی منموهن سنگ د هیواد یو له تر ټولو غوره مشرانو بلل دي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د خبر ضلع د کوکی خیلو کمیټۍ وایي عدالت ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید آغا جان د 14 ورځو لپاره په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږل دي.
په دغه دوران کې به لپاره ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاویږي ان شاء الله په دې کیس کې. اولا فلحال نور تفصیل نه دی معلوم.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومتونو استازو د فندونو او اختیاراتو نشټوالي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
پدې وجبان دی په مقامي سطح باندې حکمرانی ام متاثره شوې ده او د خدماتو فراهمي کم چې موږ په خدمات دي سماجي خدمات دي هغه ډېر متاثره شوې دي.
د خیبر پښتونخوا سندکاران وایي د حکومت د بیغوري له کبله په سلګونه سنتونه د بندیدو په حال کې دي.
چې کوم پنجاب او کراچي انډستري هغه سره مونږ په برابر سطح باندې راشو بیا مونږ کارخانې چلې دی شي نو هغه حکومت کوي نه نو دا هغه غلط پالیسۍ په وجه باندې دغه علاقې ډېرې زیاتې صنعتي تور باندې شاته راغلي.
دا دې تر څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر ضلع د کوکی خیلو کمیټې د قانوني ډلې غړي مشال رډیو ته ویلي چې پرون ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید آغا جان کوکی خیل په پېښور کې عدالت ته وړاندې کړل شول او جج هغوی د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ جیل ته واستول. بلخوا د کوکی خیلو کمیټې مشرانو ویلي دي چې دوی به سبا مشاورت کوي او تر هغه وروسته به د بل احتجاج لپاره پلان تیاروي او د نویل سویو مشرانو د راخوشي کولو لپاره به پرلت وهي. د خیبر ضلع پولیسو ویل دي چې دا مشران د پېښور او خیبر پولیسو ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب ول نو ځکه نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال فرهاد شینواري راکوي.
د کوکی خیلو کمی کمیټې د قانوني ټیم یو غړي اډوکیټ فرهاد پریدی مشال ریډیو ته ویل چې د دسمبر په شپږویشتمه نیټه ملک نصیر کوکی خیل او سید غجان کوکی خیل د ترګرې د مخنیوي عدالت د ججانو د رخصتیو له وجې په پېښور های کورټ کې اډیشنل سیشن جج مراد اکمل په عدالت کې د ریګیلل می په یو اف آی آر کې وړاندې کړل شول. خو دوی دواړه د سټیپ جوډیشل ریمانډ باندې جیل ته ولېګل شول.
اتور لسرځي جوډیشل ریمانډ چې جیل ته چک نو په دغه دوران کې بدل پر ضمانت درخواست جمع کیږي او ضمانت په ورته ملاویږي ان شاء الله په دې کیس کې. اوله فلحال نور تفصیل نه دی معلوم چې دی به د جیل نه په نورو کیسز کې چارج کوي او کنه او که چارج کوي نو دغه سره باندې وټ کتیش.
اډوکیټ فرهاد پردی ویل چې د اکتوبر په 9 نیټه د پښتنو کمی جرګې په محل پر اف آی آر کې و ایټی ای یعنی د ترګرې دفاع او درس و او دوا یعنی د قتل دفاع هم شامل ده. خو په دې کیس کې د نوډان د هم د ځنې نور ملګری د عدالتونو ته وړاندې شوی او ضمانتونه ورته ملاو شوی دی.
چونکه دغه کیس الریډی انټروګیټ شوی انویسټیګیټ شوی دی کې او خانولی نامک کې وکي یو کسبل گیر شوی او هغه دواړه چونکه الریډی انټروګیټ شوی دی په دې کې دا چونکه دغه د جرګې منتظمینو د دې په پاره باندې په کیسه شتانه خو سرکار خپل فارمیلیټی پوره کړه او عدالت په دې پوه ده نو دا الریډی ضمانتونه په کې شوی دی نو دې کې و رول اف کنسیسټنسي باندې هغه ضمانت ورکول کیږي.
د کوک خیلو کمی کمیټه مشر حاجی برکت پردی ویل چې حکومتي چارواکو باور ورکړی وو چې په دوی باندې درج شوی اف آی آر نه به ختموي او د پښتنو کمی جرګې په محل وژل شویو او جوبلو کسانو د پیښې به عدالتي پلټنې کوي چې په دوی ولې پولیسو بریدونه وکړل. خود هغوی اف آی آر هم د دغه جرګې په مشرانو باندې درج شول.
وزیر الله صاحب راغلی و د جرګې موکیل د خبرې په سوله بدل شوی و، جرګې ته اجازت ورکړل شوی و، حالانکه موږ شهیدان شوي وو، څلور کسان مو مړه کړي وو، درجونه زخمیان کړي وو، او دا یې وعده راسره کړې وه چې د دې جوډیشل انکوایري به کېږي او دا چې چا دا مرګ جوبله کړي هغې ته به کراري ورکړي، سزا ورکول کېږي په پولیسو خلاف. انکوایري وشوه پکې الټا دعوی چې کوم دی اف آی آر په خپله د جرګې په خلکو کړی دی، د مونږ چې کوم دی په دې باندې رد عمل خو دی چې مونږ پرون هم احتجاجي درنې او احتجاجي غونډې کړې وې، نن هم احتجاجي علامتي درنې وای. بابې خبر سره سبا له به هم کوم کوکې خیل مشوره کوي او بله ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې به دلته لویه غونډه کېږي چې د دې سلسلو سره مخکې څله عمل په کار ده.
د خیبر ضلعي پولیسو د دسمبر په څلرویشتمه نېټه له جمرو د شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکې خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکی خیل گرفتار کړي وو او پیښور ته منتقل کړي وو چې پاغه کې بیا شپې نه وخته ملک عبدالظاهر خوشاکړل شو. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دا کسان پیښور او خیبر پولیسو ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب دي. د خیبر انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوک خیل په شمول د دغه ضلع د لسو کسانو نمونه له تیرې سمو دې رئیسې په شیډول څلورم کې اچول شوی او د پولیسو لخوا پرې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور مقدمې درج شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خبر پښتونخوا د بلدیتی حکومتونو استازو پرون د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخته د فندونو او اختیاراتو نشټوالي پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې د بلدیتی انتخاباتو درې کاله پوره سول خو تر اوسه حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فندونه نه دي ورکړي. بلخوا د وزیر اعلی دفتر ویلي چې هغوی د فندونو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو چې له پېښور راکوي او د احتجاج کوونکو په ژغ پیلې شي.
دا غوناه د خیبر پختونخوا د بلدیاتي نمائندگانو دي چې د فند او اختیارات د نشټوالي پر ضد د پېښور په جناباخ کې احتجاجي مظاهره کوي. بلدیاتي نمائندگانو د دسمبر په شپږشتمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته پر لټهم پیل کړی دی. د دسمبر په 19مه د اډیالي جیل مخې ته هم د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره هم ریکارډ کړې و. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتي ټاکنې کړې وې چې پکې د 22000 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. د بلدیاتي نمائندگانو د اتحادی مشر او د مردان ناظم حمایت الله معیار مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت په ذمہ د قانون تر مخه د بلدیاتي نمائندگانو یو سل او شل ارب روپے بقایا دي. باید صوبائی حکومت ته ورته د پرمختیا لپاره فند ورکړي.
په دې وجه باندې په مقامی سطح باندې حکمرانی هم متاثر شوې ده او د خدماتو فراهمي کم چې میونسپل خدماتي سماجی خدماتي هغه هم ډیر متاثر شوې دي او مقامی ترقی هغه هم نشته دي. ایست ترقیاتي منصوبې نشته او نه چې ترقیاتي منصوبې نشته، نو لهذا د عوامو شرکت داری په هغه کې هم ممکن نه شوله. کو صوبائی حکومت د خوا چې کم دا ناروا سلوک ته نو د دې د وجه چې کم منډیټ زمونږه او کم کار زمونږه
دا لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو ترمخه په ټوله صوبه کې یو سل او یو در سیټي او تحصیل کونسلې او سلور زرا او 213 ویلیج او نایبرهود کونسل دی. په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د صوبائی اسمبلی نه یو ایکټ پاس کړ چې تر مخه د ترقیاتی فنڈ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگانو ته ورکول وو. دا نوخار په بونا په احتجاج کې شریک تحصیل کونسلر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2020 کې د پاکستان تحریک انصاف نمائندگانو په بلدیاتی ټاکنو کې زیاتې څوکې ترلاسه نه کړې، چې له وجې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د بلدیاتی نمائندگان نه د فنڈ اختیارات واپس واخست.
په ټوله دنیا کې چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي هغه لپاره بلدیاتی نظام وي، بلدیاتی نمائندگان وي، او دغه ترقیاتی کارونه دغه بلدیاتی نمائندگان کوي. دا بد قسمت ہے نا کہ مونږ دلته پدی وطن کې وګورو، نو دلته ترقیاتی چې څومره کارونه دي هغه دلته چې کوم قانون جوړونکي خاص کر ایم این اے ایم پی اے د صوبائی اسمبلی یا د مرکزی وفاقی اسمبلی چې کوم ممبران دي هغه خلق کوي. او کوم دغه وجه ده چې لاندې سطح باندې کوم ترقیاتی کارونه دي هغه بالکل ولاړ دي. په دریو کالو کې زمونږ په دې صوبه کې هیڅ قسمه ترقیاتی کار نه دی شوی.
د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه مو د لوکل ګورنمنټ وزیر ارشد ایوب سره د رابطې کوشش وکړه، خو هغوی زمونږ هڅو ته جواب را نه کړه. خو د ستمبر په میاشت کې د تحصیل او ضلعي بلدیاتي نمائندګانو او د وزیر اعلی ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې وزیر اعلی دوی ته باور ورکړو چې لوکل ګورنمنټ اکټ 2019 به بحالوي. د وزیر اعلی هاوس نه جاری شوی د یو بیان تر مخه د اقتصادي ستونزو له وجې نشي کولی چې زر دوی ته فنډز ورکړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د ګډون امازو په ګډون د دې صوبې په نورو سیمو کې هم د حکومت د بیغوري له کبله په سلګونه صنعتونه پر بندیدو دي، چې په نتیجه کې یا په صوبه کې نه یوازې بیروزګاري زیاتیږي بلکې د صوبې اقتصاد هم ورځ تر بلې کمزوري کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د صنعتونو ستونزې ته پاملرنه وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کوي. پدې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رېډي خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صنعتکار وايي د خراب او نومان نالاوه د بجلی او د ګیس نرخونه او بیا د زیاتو ټکسونو له وجې خیبر پښتونخوا کې د پیداوار قیمت زیات شوی دی. د کم له وجې چې صنعتونو پیداوار یا کم کړی دی او یا مکمل بند کړی دی. دا ګدون امازه یو صنعتکار زاهد شینواری وايي ګدون خو لاسه چې ټوله صوبه کې د حکومت د نه پاملرنې او بې غوره له وجې د 500 نه سیوا کارخانو کې او یا فیصد بند شوی دی.
خیبر پښتونخوا په صنعت اواله سره یا صنعتي ترقی اواله سره پاتې راغلی دی. دا غي غټه وجه دا ده چې مونږ مارکیټ نه لري پراتی یو، مونږ ته خام مال ډیر ګران پریوزی، بیا غې نه پس واپس مارکیټ ته چروړو، دوباره خرچه پی ورکو. نو یو قسم کارخانه چې دا د زموږ په دی و علاقو باندې چلے دو قابل نه ده. حکومت دې بارے کې پالیسیانه هیڅ کله نه جوړې نه کړې چې دا کوم زونګه دا چې کوم نقصان دی چې دا نه ته برابر ښه او یو ایکول لیول پلینګ فیلډ را ته راکی کنه، چې کوم پنجاب او کراچی انډستری دا غي سره مونږ په برابر سره باندې راشو بیا مونږ کارخانه چلے دی شي. نو هغه حکومت
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وایي چې که ګدون دی کرشکه، حیات آباد او قطار انډستریل سټیټس دي او کبر بانډا یا کوهاټ دي، ټول په بدحال دي او زیاتره کارخانه او صنعتونه بندېدو اړخ ته روان دي. باید مرکز او صوبه پلمنځي اختلافات تر کی او په دې اړه سوچ وکړي.
وجوهات دا دي چې انډستریز کبیو چې پروډکشن کوي هغه مارکیټ کې دونه ګرانی چې چاینا خلک چین کمیشای رغواړي هغه ورته ارزان پریوزي. خبره ده چې اوس غدون تاسو وې تاسو رشکای وې انډستریز ته اتواد وې نول انډستریز سٹیټ هتار انډستریز هر یو کې چې دی انډستری باندې کې او نوې نه لګي. نو خبره ده چې هغه داسې حالات دي چې د فیډرل ګورنمنت او پروینشل ګورنمنت خپل کې د لانجې ماری کوي. پروینشل ګورنمنت تم چې دی کنه چې کمی هغه فنډ سٹک دي هغه نه ملاويږي اور فیڈرل گورنمنٹ چدی اغیب دا سے صورتحال دے چے اغیب دونا مضبوط گوندے نہ دے چے آسے ڈیسیجن کو کی فی الحال چدی کنا انڈسٹری چدی اغیب کے فیوچر ناک کاری کے پی کے ناک کاری پلک چدی کنا نو بس یا پنجاب تزی یا ملک نہ باہر ورزی
ولی کلمچی حکومتي دریز معلومولو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صنعتکارې سلاکار عبدالکریم خان تور ډیر نه پختنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ول
د انرژي کرایسس شکل نه راغله دي نو خاص کر غټ یونټ ډیر زیات متاثر کړي اوس په پاسه را یو ترټ چې کوم سویګیس د بچا بجلی جوړول هغه یې مور کړی نو دا دواړه خبرې د فدرل ګورنمنت نه دي موږ کوشش دارې چې موږ چیپ الیکټریسټي نو موږ چې دا باډي جوړ شو ټرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جوړ شو دا ریګولیټر جوړی کی لګیا دي هغه مارکیټ لا فلوټ کړي ار دې کې نو انویسټمنټ راشي چې زر ته زر موږ دا وکړو دا چیپ الیکټریسټي باندې دې خپل انډستری سٹور کو چې هغه دا فدرل ګورنمنت نه چیپ وي چې دایله لکه سا بریډینګ سپیس بلاوشي
دغه صنعتکار په وینا یوازې ګډون امازه کې د 300 نه سیوا کارخانه او صنعتونه وو چې په کده وخت یو سل وو اویا روان وي ولې په هغه وو اویا کې هم اوس شوخه سلويختو نور کارخانو د ګرانی بجلی او ګیس لوجي خپل کار بند کړی دی او کچر حکومت پامدرنه ورکړه نو دا باقی به هم ډیر زر وو تړل شي چې لوجي به بیروزګاری هم نور سیوا شي او ګرانی هم دوی د پنجاب او سند صوبې سره سم د خیبر پختونخوا کارخانو او صنعتونو لپاره هم اسانتیاوي اقتصادي مرات واړي تکم لوجي چې د دوی په وینا نه یوازې صوبه بلکې د مل اقتصاد به هم خوشي او بیروزګاری کې به هم کمی راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته ورځي استورونکو د خبر پښتونخوا د مومند ولسوالۍ چې هلته ل وارسک ډیم څخه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم خلکو ته په څلور ساعتونو کې یوازې 3 ساعته په وقفو کې بجلی ورکول کیږي هغه وایي چې د بجلی د کموالي له امله یې د ژوند چارې اغیزمنې شوې دي او د کور پر کارونو او کاروباري ژوند یې منفي اثرات شوې دي بل خو د بجلی د ادارې کارکونکو وایي چې هغه یوازې د 3 ساعتونو لپاره د بجلی ورکولو اجازه لري نور حال د مشال ریډي خبريال شانواز ترک زیرا کوي
د مومند په هر سیمه کې د بجلی دورانیه 2 غنټو ته راټیټه شوې د بجلی د دغه کموالی د وجه ځای ولس د ډیری پریشانی سره مخ دی او دوی وای د دوی د ژوند ټولې چارې اغیزمنې کړي د لکړو تحصیل اوسیدونکو ملک ګلشاه صافی مشاد ریډیو ته ویل تیر وختونو کې به په بجلی باندې کومه کوزه کروند هم کوله خو اوسې د کور د ضرورت لپاره هم بجلی نه وي
مخ کې بل ګډیر بجلی و خلکو به په پټی مټی او کوله لګ ډیر یو 15 دړې چا زیات چا زیات 2 دړې هغه سبم دغه سبزی مبزی کار لګ ډیر کیده اوس خو بالکل دغه نه ده چې ته وې ما اسری نه کوي خلک نشته بجلی نشته به چی اسری و کی به چی موټر وګرځي د وبو په چی باندې کم کار وکی لیبارټری کې ډاکټرانو لورالي ناوګي تلاړې زمنګ علاقې کې ډاکټرانو لورالي نو غستن برته ګولې او بدر کې یو ډراپ برته خېږي او د ټیسټ لپاره چې کم دی داغه اوسه بجلی نشته لري طالب ټیسټ باندې څنګه وکی
د کوزه محمدو په میچنه کې د بجلی ورسک بن هم په 1900 او شپېته ملسیزه کې جوړ شوی هغه ته 240 میگاواټ د بجلی تولید وو چې اوس زیات شوی د غزله کې د محمد ډیم یا بن نوی پروژه هم ډیر زر ده چې سر ته ورسی او ویل شوی دغه بن به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي د کوزه محمدو د میچنه سیمې ارشد الله مشاد رډیو ته وای د بجلی نشوالی کورنی او کاروباري ژوند باندې خراب اثر غورځولې
د شپې نه هو نه دی اول څه پوری به د دولس نه وی پوری او به د انزونا شپه پوری سهار نو ودا ټیم کې خالی بس خلکو ته یې خلاص دي او بومبو کی سریو کی او دا کرونا ویو کی هغه د ایمرجنسی کرونا او اور جو بند راځي او کوم تار مسله ټیم کې ویلای کیږي چې بدلې کی نو خپل کلیوال په خپل نام باندې پیسې راغونډې کی
انتظار کوي
بجلی را فریدی اغم زا او رازا زا او رازا دو گنټیم پوره نه چلیږي سو پرچ کارخانو د پاره دا غونه بلونو مخلی غول ورکی خو اغوم چې هغه کم تجارتی او دا غو کم ضرورت دی نو هغه په سمره چې ضرورت دی اغم را غوتم نه پوره کیږي نو اغم په تاوان کې رواني دی او زین ما چټولی لګې دی سولر تاوړي
د بجلی د ضلع دفتر مومند یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلود مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته بجلی د پیښور د دفتر په څلور رسټو کې 3 ساعتونه د ورکولو اجازه شته دوی په هر فیډر و گھنٹے پس یوی گھنٹے لے بجلی ور کبھی خو کل چی بجلی کے چا مسئلہ راشی نو بیا ہا یوا گھنٹہ ہم نبی شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په خبر پښتونخوا کې د یخنۍ له زیاتوالي سره د ګیس لوچیډینګ هم زیات شوی دی چې له وجې ښځو ته په پخلي کې مشکلات وي. د پېښور او نوشار ځینو ښځو مشال رډیت ویلي چې سهار مهال زیاتره وخت ګیس نه وي چې د ناشتې په تیارولو کې دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. هغوی زیاتوي چې د ګیس پر نشتون سربیره زیات ویلونه ورپسې راځي. بلخوا د ګیس ادارې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د پخلي پر وخت کورونو ته د ګیس ورکړه باوري کړي. په دې اړه نور تفصیل د خلدیناز په دې رپورټ کې.
د پیښور حیات آباد الفانی گار وایي سهار اکثر لس بجې ګیس راشي چې له وجې د سکول ماشومان او دفترو کی کارکون کی کسان بغیر د ناشتی لاړشی. الفانیګار زیاته کړی دا گیس نوی او بلونه ورپسی زیات راځي.
اوس خو چکم دې یخنیانې سیواش وی نو گیس چکم دې سحر د ناشته په ټایم کې نوی نو اکثر 10 بجې کې راشي. نو کم ماشومان چې سکول ته ځي یا مطلب دا چې زمونږ والد صاحب یا برادر چکم دې آفس وغیرہ ته ځي نو هغه بغیر ناشته لاړشی. اکثر دا سی وی زمونږ په حیدرآباد علاقې کې چې گیس نوی نو بجلی وی او چې گیس وی نو بجلی نه وی نو دغه سی په دوه نا سټانډرډ های سټانډرډ علاقې کې دوه مشکلات مخې ته راغلي دي چې مونږ د دینه ډیر زیات تنگ راغلي یو.
د نوخار شاهین د پنځه بچو مور دا. مشال ریډیو سره خبرو کې شاهین وی یو خوا گرانی دا نو بل خوا د گیس لوډ شیډینګ سیوا شوه دی. دوی نشي کولای چې ټول پخلی په سلندر وکړي چې هغه باندې زیاد خرچ کیږي.
تقریبا هفته پس دو هفته پس خو سلینڈر را ڈکو او دا غی خرچی هم ډیر زیات دی. سلینڈر او گیس چینه دا گیس پوج چینه نو نه گیزر پی لگی او چې گیس نه او چې دینو ورونه بلولو مو شروع کړی دی. لرګی نه بیل خرچی دی په دې وجه پریشانیا نه خود دې سره ډیر دی.
د نوخار اکبرپوری سیمی فراوای د دوی علاقې کې گیس نیوی چیلوجی دوی د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کیږي. فراوای تیر میاشم دوی پسې 8000 روپۍ بل راغله دی.
ډیر زیات تکلیف دی خاص کر مونږه ته چې مونږ کور کې کارونه کوم ماشومان دي هرڅ دي نو ډیر سلندر باندې اکثر چې دی په سلندر هم تاسو ته پته ده چې ډیر کار نه کیږي خو مجبوری ده سبق او بل چې دی نو هغه د سوچ نه زیات راځي. لاست منت هم چې دی نو 8000 راغله.
بلخوا د سویګیس محکمې پیښور ریجن جنرل منیجر وکاس اللہ خان مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې ځنی علاقو کې د ګیس پیپونه زاړې شوې دي. په کوم باندې چې کار پیل کړي دي دی وايي هسي کوي چې د پخلی په وخت کې کورنی صارفینو ته د ګیس سہولت ورکړي.
جہاں پہ پریڈومیننٹلی لیگل کنیکشنز ہیں اور
چرته چې قانوني کنیکشن دي او میټر لګې دلې دي هلته د پخلی په وخت ګیس وي. د پخلی نه علاوه چې کوم وخت وي هغه کې مونږ کوشش کوو چې ګیس محفوظ کړو چې دا بیا د پخلی په وخت کې په کار راولو او زیات خلکو ته ګیس ورکړو. د ګیس ته لوډ شیډینګ هیڅ تصور نشته.
لوډ شیډینګ کوئی کانسپټ نه.
په 19 دسمبر د کرک ضلع خزو هم د ګیس لوډ شیډینګ ضد احتجاج کړی و. احتجاج کوونکو خزو رسنو سره خبرو کې ویلي د یخنۍ سره سمې د سیمې څخه ګیس غیب شوی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خال دانیاز مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې سوي دی ل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډي زوړ
دا خیبر د کوکخیلو کمیټي قانوني ډلې ولیدي چې د پېښور یو عدالت د هغې سیمې نیول سوي ولسی مشران ملک نصیر کوکخیل او ملک سید اغاجان کوکخیل په جوډیشل ریمانډ جیل ته استولي دي. د کوکخیلو د قانوني ډلې یو غړي او د نیول سوو مشرانو وکیل فرهاد افریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې ترګریز د عدالت د ججانو د رخصتۍ له امله ملک نصیر او ملک سید اغاجان د ډسمبر پر 26مه د پېښور های کورټ د ایډیشنل جج مراد اکمل عدالت ته وړاندې کړل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي دي چې داسې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې د دسمبر پر 23مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ولسی وګړي وژل شوي دي. بلخ د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف هم ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د لښ تر لږه شل ماشومان پر وژل کېدو سخت خفه دي. د خیبر پښتونخوا سندکاران وایي چې د هغې صوبې سلګونه سنتونه د حکومت د بیغوري او نور وجوهاتو له امله بند شوي دي. د سندکاران په وینا نامني د بجلی او ګیس د نرخونو د زیاتوالي او د زیات مالیو له امله سنتونو پیداوار کم کړي یا پرمخ بند شوي دي. د ګډون امازي یو سندکار سید شنواری وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د نه پاملرنې له امله له 1500 زیات کارخانو کې 80 سلنه بندي شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي د یو بل افغان وګړي په اعدام سره پر روان 2023 کال کې په ایران کې د اعدام سو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. د ه نگاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر حکومتي سازمان پرون په راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ګډون دوه بندیان اعدام شول.
احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډي ځوړندې کاوه او سم د پاتې ریپورتونو پر لور. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې د بېوزل افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څوکلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې د دې بنسټ مرستیال ویاند ولیدي چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو توجه کوي چې د راستنو سویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې له پاکستان او ایران د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دي. هغه افغانان چې اسناد نه لري افغانستان ته ستنول کیږي. په دې اړه تفصیل د سلیم احمد صالح په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې د بیوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2020 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه موږ زیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار، د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
است. زموږ اصلي کار به د هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدونکي پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نغدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د ژمي په درشل کې ویلي و چې ساش کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډلیز ډول له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوې زیاتې کړې دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه و کومه موسسي د افغان کډوالو سره هغه سمرسته زمونږ په شمول نه کړل، موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډیر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریان دي، نو بدبختانه چې خلک ګدای ګرای ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پایل کړ. لیرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کال یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني په نفر د آی او ایم مالیه مصر د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوي. موږ څخه ستاسي محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندو ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، موږ ژغ تر مرستندو ادارو پرې ورسوي.
په افغانستان کې د جمی له پایل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو لوړیدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بیوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان 2024 کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي، د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روان دي. د دې بنسټ په وینا د 2024 کال پرتله سږ کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل رپورټ پرون خپور کړی دی. تر دې مخکې د بی پولی خبریالانو د بنسټ یوه چارواکي ویلي وو چې طالبانو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیول زیات کړی دي. طالبانو مخکې ویلي ول چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیت آزاد دی. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پیښې او د خبریالانو د نیولو 10 موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سومیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوی دی. د غشمیر مخ چې مونږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8% زیات شوی او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلي مرحلې ته داخل کړی دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خبرول منع کړی دی. د افغانستان د خبرلونو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 384 پیښې مستند کړي دي. د یوناما د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبرلانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبرلانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالانو په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 100 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زنداني کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید سوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبرلانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دی ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د 2023 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه ورېده. پاکستان پوز ویلې دي چې پوزي عدالتونو په هغه ملک کې شپېته نور ولسی وګړو ته له 2 څخه تر 10 کلونو د بند سزاګانې اورولې دي. پر هغوی تور دی چې د تیر کال د مئی پر 9مه یا د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلي په یو مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته د احتجاج پر مهال پوزي تاسیساتو ته زیانونه رسولي وو. د تحریک انصاف شران دا تورونه ردوي او د پوځي عدالتونو لخوا ملکی کسانو ته سزا ورکول غیر آئینی کار بولی. په دې نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په شپږشتم دسمبر د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د 2 نه تر 10 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په دوی تور دی چې تیر کال په 9مه مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلی په یوه قضیه کې نیول کېدو نه پس یې پورته شدوده احتجاج کړی و او پوځي تاسیساتو ته یې زیان رسولی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف په سلګونو غړي نیول شوي وو. په 1 دسمبر هم 25 کسانو ته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې وې. اروپایي اتحادیې، امریکا او برطانیې ملکي کسانو ته له پوځي عدالتونو لخوا سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدنو لپاره لازمی قانوني شرطونه نه پوره کوي. په ځواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر د دوی اندېښنې بې ځایه ګڼلې وې او ویلي وو چې د ملک عدالتي نظام د بشري حقوقو په اړه د نړیوال قانون سره برابر دی او د پوځي عدالتونو لخوا سزا کېدونکي خلک حق لري چې بالا عدالت ته د سزا په ضد عریضه ورکړي. په اسلام آباد کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې پوځي عدالتونو ته د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یعنی سپریم کورټ اجازه ورکړې وه چې د خلکو ته سزاګانې واوروي.
یورپی یونین اور امریکا وغیرہ سے جو برطانیہ سے جو ان کا
د اروپایي اتحادیې امریکا او برتانیې لخوا چې په پوځي عدالتونو کې نیوکه شوې وې د هغې ځواب د خارجه چارو دفتر ورکړی و، خو نن نوې سزاګانې په اعلان کولو سره پوځ هم هغوی ته ځواب ورکړو. پوځي عدالتونه هم د قانون تر مخه پرېکړې کوي. که د بهرنیو هیوادونو په وینا بندیان رخوشي کول پیل شي، بیا خو به ټول ملزمان رخوشي شي. د دې سزاګانو په اعلانولو سره پوځ دا ثابته کړه چې د بهرني فشار لاندې نه راځي. په سزا شوو کسانو کې د عمران خان خوریا حسن نیازی هم شامل دی چې لس کاله د بند سزا ورکړل شوې ده. په دوی کې زیاتره هغه کسان دي چې په لاهور کې د کور کمانډر په کوټ په برید کولو تورن دي. په دې کسانو کې یو ریټایر بریګیډیر جاوید اکرم هم دی چې په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په قانون کې دا گنجائش شته چې په ځانګړي حالاتو کې په ملکي کسانو په پوځي عدالت کې مقدمې وچلیږي، خو بهرنۍ نړۍ دې ته پخه نظر نه ګوري.
او پاکستان چې دی دا وخت موجوده اسټبلیشمنت چې دی دا مغربي نړۍ سره نه دی جوړ وران دی ورسره هغه دوی نه مني او دوی نه دی ورته قبول. نو دغه وجه ده چې دلته پاکستانی اسټبلیشمنت د فوجي عدالتونو د خپلې سختۍ کوي کنه، هلته چې دی د غرب دخوا پرېشر دی. نو دغه خبره ده، نو دوی چونکه له غرب سره وران دي نو ځکه د غرب خبره نه مني. خو دا دی معاشي توګه به پاکستان ډېر د تباهۍ پر لوري دا فیصلې بوزي، د دې به دا ډېر بد اکنامیک ریپرکشنز وي پاکستان معیشت او دا به اوس نور له تباهۍ پر خوا ځي.
د پاکستان سپریم کورت د تحریک انصاف مشرانو د بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو په پوځي عدالتونو کې په ملکي کسانو مقدمه چلولو خلاف عریضې ورکړې دي. د سپریم کورت آئینی بینچ ته د درخواستونو اوریدنه کوي، خو پوځي عدالتونو ته د پریکړو اعلانولو اجازه ورکړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سواد په فضاګټ کې د شانګلي ضلع غیر حکومتي ټولنې لخوا جوړ کړل شوې غونډ کې بیلابیلو سرکاري محکمو او مدني فعالانو ته ویل شوي چې په شانګله کې د نیوټریشن مکمل غذایت خوراک کمیل وږي د ماشومانو صحتونه ښه نه وي. 50% ښځو کې د وینې کمی دی. ل دې لپاره سرکاري محکمې دې مکمل خوراک ورکول به اورېکړي. پوهان وویل چې په دې لپاره خلکو کې هم پوهاوی راوستل ضروری دي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
سواد پیزاګټ کې د ضلع شانګلې ځای غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړی شوی د مکمل غذایت خواړو په اړه سیمینار کې د ضلع سواد او شانګلې خوراک سره تعلق لرونکو محکمو مشرانو ګډون وکړو. سیمینار کې د چاټونو په ذریعه ویل شول چې ضلع شانګله کې د مکمل خوراک کمی له وجې 40% ماشومان د معمول مطابق وده نه کوي، وزن او قد یې کم وي. دغه رنګه 50% ښځو کې د وینې کمی دی. د ضلع شانګلې مرستیال کمشنر عبدالنصیر وایي چې حکومت هم دغه اړخ ته پام شته. دوی چې د حکومت د خوا سروې کې ویلې شوې چې خیبر پختونخوا درې پسمانده ضلعو کې ضلع شانګله هم شامل ده.
د هغې وجه دا ده چې زمونږ شانګله خو دا یو غریبه، دویم دا ده چې مونږ سره ډېر زیات سیزون هم نشته. که مونږ اګریکلچر لینډ وګورو هغه هم زمونږ ډېر کم دی. که د هغې نه پس مونږ د روډس حالات وګورو نو هغه هم ډېر خراب دی. بیا که هغې ته مونږ وګورو نو مونږ سره ګراؤنډز نشته مختلف، چې یاره مونږ پکې ګراؤنډز جوړ شي او غټ شی چې کوم زمونږ د ټولو ضرورت پوره کوي نو هغه د انډسټري او زمونږ په ډیسټریکټ کې د انډسټری هم سره د غنښته. ځکه چې زمونږ ټول غریبانان چې سورم دي نو هغه په کوېلې کان کې کارونه کوي.
سیمینار کې شریک د ضلع سواد زراعت او محکمې مشر ډاکټر روشن رستم مشال ریډیو ته ویل چې داسې د پوهنې غونډې ځکه پکار دي چې عامو خلکو او بیا په خصوصي توګه د خوراکونو جاج اغستونکي سرکاري ادارو کې کارکونکو ته دغه پوهه راشي چې کوم خوراک تیاریږي، هغې کې کوم توګي او څرنګه تیاریږي.
ځکه چې کوم خوراک مونږ خورو مونږ ته دا پته نشته چې آیا دا خوراک متوازن دی، په دې کې کوم خوراکي اجزا چې دي نو دا زمونږ لپاره کم دي او کم زیات دي. نو د دې وجې نه چې دا کم پروګرام وشو نو پدې کې دا ټولې خبرې ډیسکس شوې چې یاره زمونږ دا کم ایک چر روان دی یا دا کم ایک چ پاس شوه دی، او پدې کې چې یاره دا زمونږ د پاره چې دا کم په بازار کې دا کم خوراکي شیزونه ملاويږي نو چې پدې کم لیبلې لګېدلې او کم پدې باندې لیکلې نو چې آیا دا مونږه ټیسټ کو چې یاره دا پته ولګي چې یاره دا کم څه چې پی لیکلې چې دا پکې شته او کنيشته.
د غیر دولتي ټولنې پروجیکټ ډایرکټر سجاد احمد ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت
ضمانت یو قانون جوړ کړی چې خواړه جوړونکي او خرڅونکي باید د نیوټریشن یعنی مکمل غذایت خوراک خلکو ته ورکول یقیني کوي، او دا قانون په اړه دوی ادارو او خلکو کې پوها راولي.
دا اکټ باره کې انفارمیشن مونږ ورکو چې دا کوم کمې چې د مایکرو نیوټریشن ډیفیشنسي دا په زموږ کې پی کې ختم شي، او اسپیشلی په شنګله کې چې دلته کې ډیر زیات غربت ده او خلک بے روزگار هم ده، دا ډیر زیات پریویلنګ دي.
سیمینار کې ویل شول چې مکمل خوراک پاړه ضلع شنګله کې پام خلکو او بیا په خصوصي توګه تعلیمي ادارو کې پوهه راوستل لپاره هم دوی کار کوي. په دغه کې د غیر سرکاري ادارو سره حکومتي ادارې هم مرسته وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې روان کال کې شذو او نرښځیانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرښځیان وژل شوی دی. په عین حال کې د شذو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم زیات شوی دی. په داسال کې دا چې حکومت د شذو او نرښځیانو د حقوقو په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي چې پر هغه عمل نه کیږي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
زما سر ډیر زیات تشدد وکړو، برهنا ویډیو چکم دی.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سرارې چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسۍ په وخت یې مخاوني ول شو، او د وهلو ټکولو تر څنګ پرې په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چې نه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل، جون په ویره تیروي، خلک تر قلنګونه غواړي او کورته انکار کوي، نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي.
پروگرام مخ ریلیکس کو چې واپس راتلو، نو اچانک پمو باندې فائرنګ شو. موجدانه تور باندې الله پاک همو بچ کړو، خو گاڑی ټول سوري وره شو. کبن حلس کسان ټول سر ټوپه کې وي، چا سر مشینانو ته پکنداغونو عالم دې رضيات و عالم التا باغونو داغي منس کې زوني ولم زی بی جا بکڑم تقریبا نحلس کسان ما سر ری پکڑو.
پی خبر که ده نرخزیانو لحکونو فعال فرزانا بیاوی چه طولنیزی منفی رویی او ده قانون پلیکون کو ادارو ده نپام لرن لوجی ده نرخزیانو پر زد تشدد پیخ مخ پزیاتی دودی. فرزانی لحکومت غختنه وکڑا چه پسنفی بنیاد ده تشدد پیخ ده مخنیوی لپاره قانون سازی وکڑی او پسخته ده پری عمل در آمد یقی نکڑی.
2024 چو آغا ده خواجه سره و ده پارا دیر چه دینو پیر کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سرهونه نازی به ویډیو غانې جوړې شوې. په ډیرو کې هغه کې فایار شوې دي، لکه ډولفین هغه شو، خو هغه کې چې دې نو یو کسره ها شو. دغه شان نورې چې ویډیو غانې دي هغه زموږ سره دي چې هغه د یاري خپلې فایار نه کوي، هغه لا د دمکیانې ورکړې کې بته چې کومه کشتلې شوې دي هغه کې ډېر خلک روتي دي ګرځي. او ګورې نو تشدد کې هم اضافه شوې ده، او قتلونه چې دینو دم 2024 کې چې دینو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سره د تشدد تو لسپی خسبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی، ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سره د تشدد 15 لسپی خې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دی. د خواجه سره ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیخو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیخې خسبت شوی دی. د تختون شپږ دیرش او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات رپورٹ شوی. دا چې ولی په هیواد کې په سنفی بنیاد دا زورونی پیښې زیاتیږي، په اړه یې لمردانه خزو د فلاحي تنظیم مشر رفاقت بیبی مشال ریډیو ته وویل، ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفی سوچ او ورته ور پیښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخوانی رواجونه دستورونه او طبیعي استعمالوي، نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي، هغه سیوا کیږي. دې باندې کار پکار دی، آگاهي پکار ده، بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاري چې آی پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف، او نه قانون دی توازیه شوی ری چې وزیت زنانه تلی د اغي خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات، اوشر، سوشل ویلفیر، سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2018 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په سنفي بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو لا فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې مرستی په عام توګه د ټلیفون لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي، جسماني، کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې موږ تراشي نو موږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کم دی نو موږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو دپاره او د ترانسجنډر دپاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته ویل خزو لپاره دی صوبه کې 11 جنډر ډیسکونه قائم کړل شوی چې پکې زنانه اهلکاري سلیری ساعت موجود وي. نو موړی زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخ خزي کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمون ټول کے پی کے درې پولیس سٹیشنز دی وومن پولیس سٹیشن یو په خبر کې دی، یو په اپټ آباد کې دی او یو په سوات کې دی. دغه سي زمونږ جنډر ډیکس هم کار کوي چې چرته زمونږ لیډیز ٹرین لیڈیز پہ ناست دی او هغه د خلکو مدد کوي. جنډر ډیکس زمونږ ټول کے پی کې دی یو لیست دی اور فری لیگل ایڈ مطلب ورکو.
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وای پاکستان کې هر کال تر زرو پورې خزی د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه لدی د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منې کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د یو غیر سرکاري ادارې په یو ریپورت کې په پاکستان کې د ماحولیتي آلودګۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسی انسټیټیوټ یا پایدار پرمختګ د تګلارې ادارې د ریپورت د معلوماتو له مخې پاکستان د ماحولیتي آلودګۍ په 5 لویو هیوادونو کې شامل شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په اسلام آباد او پېښور کې د ماحولیتي آلودګۍ له امله د ولس ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. په ریپورت کې هغه تجویزونه وړاندې شوی دي چې له لارې د هوا ککړتیا کمیدای شي. نور تفصیل د خالد نیاز په دې ریپورت کې اورو.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف وای د آبادی زیاتې دولوجي د پاکستان فضا تر ډې رهدا خچنه شوې ده چې د ولس صحت باندې بد اثرات پریباسی. ډاکټر عادل ظریف وای د فضائي آلودګۍ تر ټولو زیات اثرات په ماشومانو، زیات عمر لرونکو کسانو او امیدوارو خو زبان دی پریوزی. د دوی صحت ته خصوصي پاملرنه پکار ده.
دا چې کم پریگننٹ خزی وی هغه باندې اثر کوي. دغه چې کم ماش په ګیډه کې کم بچي دی هغه باندې ډیر بد اثر کوي. دغه بچي په بیا صحیح نه پیدا کیږي، هي کې ډیر ډیفیکټس پکې وی. دغه چې ماشومان پیدا کیږي هغه کمزور وی، ډیر ماشومان باندې اثر کوي. دا چې کم آلودگی دا دغه چې دغه گروت باندې افیکټ کوي، دغه مازغو ذهن باندې افیکټ کوي او بیا ضعیف خلک چې کم دی هغه باندې اثر کوي. او عام طور باندې خلکو کوي. تاسو ته پته ده نن سبا د زړه بیماری سونه سیوا شوی دی، د سینې بیماری سومره سیوا شوی دی.
د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف د نومبر په 11 خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلي دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو خبريال آصف مومند په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی پاکستان کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلا سیوا کیږي. دی وايي د هوا ککړتیا د انساني سرګرمو نتیجه ده او اوس کلیوالو سیمو کې هم هوا ککړتیا طرف ته روانه ده.
کم گاڑی دی 25% په دې کې ذمہوار چې کم دی د هوا ککړتیا کې هغه ترانسپورت ته. نو په پاکستان کې کتا سو بجټونو غوري د اری صوبې نو د روډونو بجټ ته ټولو نه سی واده. نو د دې نه سو واضحه ستراتیژي نه ښکاری چې را ای ویکلز ته مونږ لاړ شو یا هغه الکترونیک ویکلز یا هغه لوګي کم وباسي. د دې د سولوشن د پاره په مقامي سطح باندې حل پکار دی. صوبو ته ځانګړي پالیسی او دغه اکشن پکار دی. کوم چې ای پی ای د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی هغه اکویپ کول پکار دی. کومو ګورو په خیبر پختونخوا کې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی سرم سي نشته دي.
عام ولس سرنګ ځان د فضائي آلودګۍ اثراتو نه بچ کول شي په اړه ډاکټر عادل ظریف وای
د ساړه کې دا فوګ وی دی کې چې کوم غابره لوګي یو ځای شینو بیا دې تسمو کوئی دا ډیر خطرناک دی. دې ته د ځان سحر او ماخام ټایم کې نزی غرمې ټایم کې کم وی نو په هغه وخت کې بیا بهر تلنو دین د ځان ساتي او په ماس ته هر ټایم اچي. بل دا چې دا سیزل نه دی پکار دا ډیران سیزل ډیر خطرناک دی کې پلاستیک ته دی کې هر قسم شی دی او دا خلکو په کورونو کې ورزی د ماشومان او پس په مو کې ورزی د مشرانو د حمله خزو او عام تور باندې خلک دی ته
آلودگی انسانی صحت باندھے بد اغیز پریباسی او دا اس پر ٹول نڑے کی د وقت نمخ کی د مرگ دوی مغٹا وجہ ہم گرزی دلدا. خال دانیاز مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو پر انسٹاگرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونا او ویڈیو گانے شتہ دے. کول شی خوخی اکڑی او تبصرے پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولې شي. instagram.com/mashalradio پته ده.